زرنبی وایي لږ تر لږه باید ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شي، چې که یوې خوا دوی کار کوي نو تر څنګ به یې زده کړې هم وکړي.
موږ سره په ولسوالۍ کې غونډه وشوه چې ماشومان له مکتبونه جوړو، ماشومان له زیات جوړو، ستاسو مطلب دا ټول به موږ کوو په شفاخانې در جوړو، خو یو ازمنه موږ سره نده برابره شوې. د دې قریبا دوه درې کاله وشو دې ژمنو یو سړی دې اثبات کړي چې په دغه بټۍ کې موږ یو شی ورکړی د ټولو بټۍ وخشمالان، خو دغومره مسته چا نده کړي. په دې کې
د بشر حقونو مسؤلین هم مني چې د خښتو په بټیو کې د شته کارکوونکو ماشومانو ژوند تریخ شوی، او په خبره یې چې راتلونکي ته یې ژوره اندېښنه لري.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د بهسود ولسوالۍ کې د ماین نوې چاودنې یو ملکي کس وژلی دی، یو بلې ټپي کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن تیره میاشت ولسمشر په توګه د دندې تر پیلېدو وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل چینایي سیال سره پر ټلیفون خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره وایي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه سرغړونه کړې او د یورانیم جامد مواد تولید کړي دي. او د کرملین د منتقد فعال الکسی ناوالنی میرمن یولیا له روسیې جرمني ته تللې.
وس هم مخکښې شته پروګرام لرو.
مخکخه خزی
السلام علیکم، دا آزادی رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري میرحمت ساپای پر مخړی. د آزادی رادیو په 19 پروگرام کې زموږ ملمنی حسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندی په توګه کار کوي. میرمن مرچل، ازادي رادیو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه، ډیر زیات تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو ته هم ډیر مننه چې وخت مو وایستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جان، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندی په توګه کار کوي. تاسو په هیږي چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندی غونډي کار کوي، دا شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړي توګه له څه ډول ننګونو سره مخ مخسیوي یاست؟
بله، من تاسو پوښتنه زه تاسو په دغه باندې وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدا پر صحیح دلته زموږ جامعې کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حد حل شوي ده. که موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپله ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې، مګم خوشبختانه ضرور کولای سم ووایم چې په دولت کې، په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولای شي، انجونې او ښځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره، خپل ټولنې سره، خپل کوم څه لري دغه سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر حده پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځې ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ لخوا ملاتړ شوی و که د افغانستان لخوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لیسانس از دکړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم په 2011 کې. هغه نه وروسته ما بیا ځینې سان ملي داخلي او بین المللي ارګانونو کې کار وکړ، او د هغه نه وروسته 2013 کې دغه یو بورسه و چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان وغي بورسی ته مخفل اپلای وکاو دی کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخر تقریبا د پروسه درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او غنه ورسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل سفارت د امریکا سفارت کابل کې نو غنه ورسته ز وکول سم چې تقریبا د یو کال پروسه نو ورسته د ازموینې نظر په موافقه توګه وزما او دا بورسه ما ترلاسه راوړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او الته ما خپل د ماستری زکری الته تقریبا یو کال کې مکمل کړی ما مثلا د کابل پانتون فارغ شوم هغه نور ست ما تک شپک وکاله کیږي اته کال ما په حقوقي برخه کې کار کړای د څه کال فارغ شوم هغه نور ست اولنۍ کار یعنی ما د دلته وټوي انټرنشپ وټوي چې ما د غیر دوري نه مشروع کړ چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه هغه نور ست بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ وټوي هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته بیا بنیاد آسیا ته ولاړم هم دغه سي نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته نو تقریبا ما په لیګل یو کې برخه کې اته کال کار وک او اخر ځل ز د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم هغه نو ورسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي سلاکار سره د حقوقي بورډ رئیس وم نو هغه نو ورسته بیا د ویان د مرستاله ویان د پټوګه دلته وټاکل سوم نو دا خبرونه دی چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په حق له ایز ګنا معلومات نه لرل او کوه کې دوی دا فکر کاوه چې دا به د کچالت زما هغه بیوګرافي او معلومات هم ټول سی وو فقط تمره ذکر سی وو څه د ماستری کې چې ذکر د امریکای څخه کړی نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدل او غلطه لوی سوې ده نو فقط د سر اورل سوې د پوسټ کې مقرره سوې او اصلا دا نه و نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپورا تصویرونه لري او تمن زموږ ټول نه دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدو ته بعض وخت لګډیر تننګونی سره مخامخ کیږي
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسي په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله را سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پریښودل کیږي خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خواڅخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د هغوی د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی د خودی نه مانی چې د یو شد څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شد دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت ته چې باید د یو شد خبره ومني خو دوی ته داس معلومی چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزې چې شد ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړی چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي بالکل د خپل لپاره لکه مشکل ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي دا موقف ته دوی رسیږي بیا تل ځینې ننګونه د همکارانو له خوا به وي مګم خوشبختانه اوس وضعیت ډیر ښه ساتي ته چې ماته سمخ کې مو ویلې اوس د خلک پوسی وې دي اوس په افغانستان کې ماشاالله انجونی او خځې د خپل حقوقونو دفاع کوي ک دوی په اداره کې کار کوي کو دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونه دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډیر پرمختګ دوی کړی دی نو اوس هغه ناګونه چې مخ کې د بعض لخوا کې دل اوس شاید هغه ډیر کمی سوي وي خو بیا هم دلته زبا دومره وایم چې مثلا کوم انجونی یا خدای په داس ناګون سره مخامخ کیږي دوی باید د دې ناګونو په مقابل کې وتريږي دلته اداري اصول سته لکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دي نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کړي سم نو یو سړی همکار
یو خپل کومه خځه په رئیسې یعنی غنه په پورته موقف کې هغه د سمې ورته ویل چې مثلا تاسو نه امر نه سمختل یا کار نه سم کو ځکه ستلته اداري اصول دي اداري اصول باید هم مراعات شي نو او هم چنان خځه باید ته مخفل باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت هم اداري مسؤلیت هم کاري مسؤلیت ده چې دا د څنګهون مقابل کې ودی کو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پوښتنې به واخلم چې دوی کومې پوښتنې لري یا تبصرې. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. ډیر مننه ستاسو پښتنې مو دواړې واخیستې. اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
بلې محترم ملالی خوري تاسو ته او محترم ستاسو ملمنی ته او د آزادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو جناب خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم او رسول سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دی دوه نند الله تعالی بندگان دي او ورته تعالی رب العالمین حقوق ورکړي دي باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي او نور چې په ټولنه کې هر قسم دریزه او نظر د خلکو وي ولی دغه تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ پر کړی د پاره باندې هم خځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوق ته باید احترام ولري. او په ځمن کې زما دغه د مرستیا د ویان څه نه دا پوښتنه ده چې تاسو د حقوقو په څنګه کې یعنی تاسو لوړ زده کړې کړې دي او کمال خو دا دي چې یو سړی خپل ځان ورسې یو درجه ته ورسې چې دي هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي کنه اوس عمر تاسو په افغانستان چې دي په مختلفو ولایتونو کې چې د پراتو ولایتونو لري تاسو خځې چې دي په بدو کې ودونه ورکول کیږي او هغه چې دي په وړکتوب کې هغه یعنی هغه ودونه هغه ورکول کیږي همدارنګ هغه میراثونه ورکول کیږي نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دي چې تاسو د جمهور د یو مرستيار وان په څیر دغه ستونزې تاسو پر رسمي چې د افغانستان د ټولو لسونو نمائنده د هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دي او خوندا سپانه په افغانستان کې دا مشکل ستدي زمان خوري چې بعضي هغه خځې دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونه په خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاس او ګروان دي د هغه هغه حقوق ته تحفظ لپاره کوم داسې عملي اقدامات کوي او په دوم قدم کې زمان د خزونه دا هیله ده چې باید دی یوازې دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیه ونه کړي دی او باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه ذکر د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد ښه کیږي هغه بخښتون باید توجه وکړي ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2,000,000 اشخاص موږ د پونټرو نه فارغین لرو چې پاره کې نارینه هم دي او ښځې هم دي نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاوېدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دی چې په هر کال کې هر چا ته مطلب حکومت کې وظیفه او شیل استخدام شي.
مننه تاسو نه د اغلی محمد الله یو سوال دا متوینده نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي دوی یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډیر ښه روان دی ځوان پر کال ته 15 کلو مخکې کو وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې ک الکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې اند دوی توګور په اداراتو کې ډېره خوند لري او بل خصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې بازارکته او شایسته وسی نو دوی ته کاری برابر کی کاری زمينه یو خبر او بل دبل ورڅوله مثلا چې بعضی خلک دي مشکلات لري یا مثلا
زه په دې موقف کې چې رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم. هو ولې نه، طبعا زه خپله غواړم چې انجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم انجونې او بالخصوص انجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایکم. زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللې وم امریکا ته، موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا المنی اسوسیشن ورته وایي، او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي. نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کېږي چې موږ د انجمن ایجاد کړی، دغه ټولنه مې ایجاد کړې، او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته انجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي، وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړ زده کړې تکمیل کړي. نو په دې برخه کې زغپله د ټولنې غړیم، او دلته کوشش کوم چې موږ بعضې سیمینارونه ورکشاپونه لرو، بعضې ولایت سفرونه هم لرو. نو موږ په دې برخه کې کار کوو. نو دې طریقه غواړم چې که زه وکولای شم چې خپل خویندو ورونو دواړو ته، لکه دوی څه وویل چې مثلا هر کال ډېر فارغین لرو موږ، نو که هغوی وکولای شو څه رقم دوی ته د تحصیل د لوړو زده کړو زمینه مساعده شي، نو دې برخه کې هم موږ کار کوو.
ډیر زیاته مننه فاطمه جانې چې تاسو وخت و ایسته یو د ازادي راډیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو، تاسو فاطمه مورچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکې ده، د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري، او اوس مهال د ولسمشر د مرستیال ویاندې په توګه کار کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته بل خپلې دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست. اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پوهنځي څخه لیسانس کړی دی، او ماستری یې د پیام نور پوهنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخیستی ده. دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي، او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري. میرمن اندر د مخکښ شدي پروګرام ته شارغلاست.
علیکم السلام، مننه کورواګان. زه هم خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او ستاسو د راډیو له لارې ټول افغان ولس ته او تخنیکي کارکوونکو ته وړاندې کوم. خوشحاله او سرلوړی اوسئ.
میرمن اندر، لومړی پښتنه به دغه درڅه وکم چې تاسو د تعلیمي او تربیتي مرکز لري. په دغه مرکز کې ستاسو تمرکز په اساسي توګه پر کوم برخو دی؟
زمونږ د تعلیمي او تربیتي مرکز اساس په دریو برخو کې ده. یو خو وړکتون ده چې هغه خپل شاګردان په دریو کټګوري کې مونږ لرو. وړکتون شیخارګال، لومړی سنتر وړکتون، دوهم سنتر وړکتون، دوهم مکتب ده، خصوصي مکتب ده چې هغه هم متوسطه مکتب ده، او مونږ شاګردان تر اووم سنتر اتم سنتر پورې لرو. په څنګ کې مونږ یو بخش دی ورسه شهده نظامی پر نوم یو تانگه هم به مکتب که لرو، چه کلا کلا آقا شهیدان و ورسه چه در درست دفاع لخوا یا دین امنیتی ارگانون و لخوا مونگ تمریکی که دید که دید یا قصری او بیل افیس نه مونگ سهمیه ور کرده او دید که پوشش لگه نیستو. اصلا زمون مرکز نهات انتفاعی مرکز مونگ کسیس کلیگ و خصوصی سکتور که را دستاریم.
ډیره مننه ستاسو څخه. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته د دوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
مولانا جان السلام علیکم. زه محمد احمد کندار.
محمد صاحب، مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلی دی. زموږ میلمنه حسی اندر ده، او د مخکښ شدي پروګرام روان دی. که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لرئ، مهرباني وکړئ.
اندر صاحب، چیر ذکر کړی چې دا سیوان کې دا سره راکړی چې د افغانستان کې کړی چې په خارج کې کړی.
السلام علیکم. مظلوم یار د خمن ولایت څخه تاسو ته ټلیفون پر لیکه. دلته خو په علم کې شته د قومي لحاظ په سیاسي لحاظ تر فشار لاندې دي. دلته زموږ ژوند، زموږ سیاحت، زموږ مکتب، زموږ تعلیم مهم دی. کوم هغه امیدونه چې څو کاله مخکې شو د پاتراتیزم کې درګولل، هغه هیلې امیدونه زموږ د خلکو سره خابې شول. خو زما هیلو ارزو دا ده چې دا باید ښځې راووځي د خپل حق لپاره مبارزه وکړي. ځکه چې حق ورکول کېږي نه حق غوښتل کېږي، چې دوی د خپل حق ته په تلاش ودي چې غوښتنه ونه کړي. دوی د حق څوک تر کور نه ورکوي. څوک چې دوی پلان ولري، دوی اداره ولري، هغه کولی شي چې دا مشکل حل کړي. خو د دوی هغه رفتارانې چې دا وایي چې دا د ولسمشر مرستیاله ده کوانه ده، خو دا کولی شي چې مانا ده د ښځو مشکلات ور حل کړي.
مننه کوم له دواړو اورېدونکو نه. ما تعلیم په کابل کې کړی ده، مسدایا مکتب میں محبت ثانی مسدایا مکتب کے عروج تلے سے دورہ متر ابھی دلخی تلے سا کے او فاکولتا میں دا سائنس فن ری دے کیمیابیولوجی دے ڈپارٹمنٹ نا فارغ اثر ہے کابل پانچن ماسٹری میں دا افغانستان دفاع امن نور وہ پانچن کے کرے گا او ٹھول جوان میں پا کابل کے دا شروع نه تر اخره پوری ډیر لږ وخت لپاره شرایط ښه نه وو او امنیتي ستونزې لږ ډیر شو. یو دوه کاله مونږ مهاجر شو، نور ټول ژوند زما په افغانستان کې تیر شوی ده او همدلته پیدا شوی وم، همدلته زاړه شو. او د بل ورور ته د سوال په ځواب کې باید ووایم چې دقیقا حق غوښتل کېږي نه ورکول کېږي، مګر په ښارونو کې په مراکزو کې د ولایاتو په هغه سیمې چې دلته قانون چلیږي. خو طبیعي ده چې مونږ خپل غږ همیشه پورته کړی ده، خپل آواز مو همیشه پورته کړی ده، او که هر یو خو ته یو فرصت مساعد کړی ده چې د خپل خویندو آواز چې په کلیو بندو کې ژوند کوي پورته کړي، له هغې فرصت نه یې اعظمي استفاده کړی ده. اوس زمونږ اصلي ستونزه په د ښارونو په منځ کې نه ده. زمونږ د ښارونو خویندې اکثرا د تعلیم حق هم پیدا کړی ده، د خپل امکاناتو په اندازه خپل ټول مدني حقوقو ته هم لاسرسی پیدا کړی دي. زمونږ اصلي ستونزه اوس د هغو خویندو نه ده چې په دوی په کلیو او بانډو کې ژوند کوي. په کلیو او بانډو کې ژوند کوي، شرایط د امنیتي ستونزو له امله ځینې ساحو کې مکتبونه نشته، ځینې ساحو کې دوی شفاخانې او کلینیکونو ته لاسرسی نه لري. مقدماتي ابتدایي امکانات چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي هغې ته هم لاسرسی نه لري. نو دغه ستونزې مشکلات په کلیو کې، په هغو سیمو کې چې نام دي او امنیتي مشکلات او ستونزې لري او د مختلفو دلایلو له وجې ماشوما نجونې له مکتبه پاتې کېږي، له درسه پاتې کېږي، یا خدای نخواسته د دوی صحت ته د مریضي په وخت کې کوم ګواښ وي. زموږ تقاضا، زموږ هیله ده، زموږ د سپینګیرو نه، د مشرانو نه، هغه خلکو چې په هغه کلي ساحو کې اوسېږي، همدا ده چې دوی دې د خپل ولس په خاطر، د خپل خلکو په خاطر، له ملي برنامو، له ملي پروژو، لکه شی چې د دوی حق ده، لکه د مکاتبونه، د ساتنې، د فعالېدلو، د کلینیکونو د جوړولو، د ساتلو نه، او داسې ځینې نور هغه ملي برنامې چې د دوی د ژوند لپاره بدلون راوړي او د دوی په ژوند کې سوکالی راوړي او د دوی کورنۍ خوشحاله کوي، هغې کې همکاري وکړي، مرسته وکړي او شوراګانې جوړې کړي، هماهنګي وکړي، مشکلات او ستونزو ته رسیدګي وکړي، تر څو چې دولت په دې وتوانېږي چې په هره سیمه کې، په هر ولسوالۍ کې چې امکانات او لاسرسی ولري، هلته د دوی دپاره مکتبونه، شفاخانې، کلینیک، مدرسې او نور برنامې او پروګرامونه چې د دوی په ژوند کې بدلون راوړي جوړ او آماده کړي. نو دا یوازې د دولت مکلفیت نه ده او نه د هغو ښځو چې په مرکز کې کار کوي او ژوند کوي. دا د هر افغان مسؤلیت او مکلفیت ده چې دوی د شرعي احکامو په چوکاټ کې هغه حقوق چې د عقل په قوانینو کې او په شرعي حق د خویندو ده په کلیو بانډو کې ښځو ته ورکړي، هغومره زموږ خویندې ارامېږي او هوسا کېږي او ژوند کې بدلون راځي. که د ښځو په ژوند کې بدلون راغله، کورنۍ کې بدلون راځي، کورنۍ کې چې بدلون راغله اولادونه به آرام واوسي، خاوند به یو سره خوشحاله او آرامه واوسي او یو سوکاله او آرامه ژوند کوي. چې متاسفانه داسې نه ده. په همدغه لرې لرې سیمو کې، حتی په مراکزو کې، زموږ هغه دوستان، هغه سپینګیري، هغه مشران، هغه ورونه افغانانم شکر دی الحمدلله مسلمانانم دی بیا هم خپل خویندو ته خپل مور ته خپل خور ته د هغوی حتی هغه شرعي حقوق ورته نه ورکوي. دا خو په ځای پرېږده چې د دوی مدني حقوق یا د قانون په چوکاټ کې نور حقوق د شهروندي حقوق ورته ورکړي. مثلا اوس موږ ګورو په ډېرو ځایونو کې تعلیم زموږ د مبارک دین اسلام کې ښځه او نر فرض ده، مګر زمونږ په کلیو کې خویندې حتی د مدرسې د تګ اجازه ځینو ځایونو کې نه لري. مکتب او ساینسي علوم او یوه عصري علوم خو په ځای پرېږده. صحت مسله ده، د صحت ښځې دپاره یو شرعي حق ده په نارینه باندې په میړه باندې د ښځې د صحت مسؤلیت ده او باندې فرض ده چې خپل ښځه خپله کوره ښځه خورې مورې چې مریضېږي هغې ته باید په ښه وجه همداسې چې ځان ته رسېږي زوی ته رسېږي همداسې لوس هم توجه وکړي، چې متاسفانه دا توجه په دې کې ډېر لږ ده. که هلک مریضېږي عین په کوم کوم ځایونو نه دا تداوي ته یوړي او که ښځه مریضېږي وایي جوړېږي دغه جوشانده ورته ورکښه کېږي پاسه استراحت ورته ورکه یو دم اسکرین ټابلیټ ورته یا پارسامول ورکښه کېږي، چې دا ذهنیت په مجموع کې په زموږ په افغانستان کې د ښځو په وړاندې دوه ګونې ده. یعنی انجینر هغه حقوق چې دوی خپلو بدونو ته زمنو ته قایل دي خویندو ته نه دي. میراث حق ده، ښځه میړه یې مړ کېږي او د دې حق د میراث چې شرعي حق یې ده ورته نه ورکول کېږي. دا ښځه په زور نکاح کېږي د دې لپاره چې هغه یوه ګوله یو پارچه ځمکه یا یو شی چې د دې د میراث نه پاتې ده هغه بې ځای نیسي او دې ته ورکول نیسي. د پلار په کور کې که دا یوه ښځه خپل غږ پورته کوي چې زما لپاره میراث راته، ورور ورته وایي چې بیا مړی ته نه راوړم، او دا ښځه د دې لپاره چې مړی لا دیوینه ونوزی مړی د پلار په دیګه کې خاصی د خپل میراث خپل ورور ته تیریږي، حال دا چې دا د ظلم خو پرېږده چې دا ګناه ده ځکه چې میراث شرعي حق ده. حتی زموږ ورونه زموږ نارینه په ډېرو ځایونو کې هغه شرعي حقوق خویندو ته نه ورکوي. که هغه موږ د شرعیت په چوکاټ کې په دې وتوانېږو چې خپل خویندو ته حق د دوی ورکړو، هېڅ ستونزې او مشکلات د دوی حل کېږي. د نکاح حق ده، یعنی دا هم یو شرعي حق ده چې باید هغه نجلۍ چې واده کېږي رضایت یې حداقل واخیستل شي. مګر تاسو په جریان کې هسته هڅو ډېر ولور ورکړه، که عمرې اتیا کلن وو، که دوه ښځې یې درلوده، که په کور کې یو سل ډېر جنجالونه او مشکلات هم درلوده، چې مقصد والوار قوی وي ډېر وي د شریعت په خلاف څوارلس کلان نجلۍ ورته نکاح کوي، نجونې په بد کې ورکول کېږي. خو دا کارونه خو ښځې نه کوي، دا خو نارینه یې کوي، دا خو یې ورور کوي، پلار یې کوي، کاکا یې کوي، لیور یې کوي، خسر یې کوي. چې دا کارونه نو باید ګیله خصله له ځانه شروع کړي. نو دا نارینه اگر روان نارینه چې تحصیل کړې ده، تعلیم کړې ده او شریعت باندې پوهېږي، په شرعي علوم یې ویلې ده، تفسیر شریف یې ویلې ده، حدیث نبوي یې ویلې ده، هماغه باید په کلي بندو کې اصلاح کړي چې دا د ښځو حقوق لاس ته راشي. مدني حقوق خو خیر هغه د کلي ښځې مدني حقوق هم نه غواړي، ځونه په کسه کې نه دي، مګر د شرعي حقوقو باید ورته رسېدګي وسي او ورته ورکړل شي. نو هیله لرم چې زموږ ځوانان، زموږ مشران، زموږ سپین ږیري دغو ټکو ته توجه وکړي او ورباندې کار وکړي او هماغه حقوق شی چې د خویندو ده دوی ته ورکړي. او بیا هم زما تعقیب ده ملای مامانو نده، د علمای دین نده، د سپینګینو نده که دا مسایل په منبر کې تبلیغ شي او ووایي، تر څو چې هغه خلک چې دین د علم نه ناآګاه دي او خبر ورباندې نه لري او په دې نه پوهېږي چې د یتیم حق خوړل څونه ګناه ده یا د کونډې حق تلفول څونه ګناه ده او الله جل جلاله څونه په خلکو باندې فقارېږي چې دا ظلمونه کوي، خبر شي، آګاه شي.
ډیره مننه اندړ صاحب چې تاسو وخت وایستی او لمر سره مو د مخکښ شذې پروګرام په دې برخه کې ګډون وکړ. د مخکښ شذې پروګرام په همدې ځای کې پاتې رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.